سلامونه او ستوري مسي وخت د ماجګر 15 بجې شوی نن د یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري کړي کې مزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړه خوشاله بس. د امریکا پاکستان ته دا ویل چې پر خپله خاوره د وسوالو پټنځایونو ختمولو په اړه نور اقدامات وکړي او د دې تر څنګ په باڼه کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ جلسه او د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه په دې کړي کې لرو. خو په پیل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وایي.
ستړي مشه ډومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. امریکا پاکستان نه یو واری بیا د وسلوالو پر ضد لا نورو اقداماتو غوښتنه کړې. په مومندو کې وسلوالو د پولیو ضد د کمپاین دوه کارکونکي وجلي. په روس کې د ولسمشرۍ ټاکنې نن کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته ویلي چې باید هغه هیواد طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته ماتې ورکولو لپاره امریکا سره نږدې همکاري وکړي. سپینه ماڼۍ د مارچ په 18 وویل چې مایک پنس د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې پاکستان حکومت باید په هغه هیواد کې موجود د طالبانو حقاني شبکې او نورو ترهګریزو ډلو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې دا خبرې د مایک پنس او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ په ملاقات کې شوې، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړي چې دا ملاقات چیرته او په کوم ځای کې شوې ده. خو پاکستانی او امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې دا ملاقات په واشنگټن کې د مرستیال ولسمشر په کور کې شوې ده. د سرچینو په خبره چې شاهد خاقان عباسي د امریکا په شخصي سفر وو او دا ملاقات د پاکستان د وزیر اعظم په غوښتنه شوې. د مومندو په قندارو سیمه کې بیگانه معلوم وسلوالو د پولیو ضد په کارکونکو برید کړای چې پکې دوه کارکونکي وجل شوي. د بره مومندو مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق الله بیگا مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوي کسان د پولیو ضد ساسکو د سارنې ډلې غړي ول. د زیات کړه درې هغه تنان چې د پولیو ټیم سره وو او تختول شوي وو بیگانه وخت کورونو ته رسیدلي دي. خدای ونه ویل چې ګنې څوک بے درکه شوي دي. په وجل شو کې یو د باجوړو بل د مومندو ده. د پیخي ذمہواري چانه د منلې. دا پیخه په داسې حال کې شوې ده چې سبا په باجوړ کې د پولیو ضد کمپاین شروع کیږي. د خیبر په باړه کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده چې ورته سلګونه فعالان او د سیاسي ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي دي. فعالانو په خپلو ویناګانو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د نقیب محسود په وجنه کې د ککړ پولیس افسر روان ور ونیسي. په قبایلي سیمو کې دې پر چک پوسټونو نرمي راولي، ماورای عدالت وجنې دې ودروي او په اړه دې جوډیشل کمیشن جوړ کړي او ورک کسان دې عدالت ته حاضر کړي. په خیبر کې د پښتون تحفظ مومنت کنوینر او د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه وویل ټولې غوښتنې آئینی دي. ویناوالو زیاته کړه چې نننۍ غونډه په پیښور کې د جلسې د تیارو برخه ده. د خیبر پښتونخوا په پیښور او ډیر اسماعیل خان کې پرون د مدني ټولنو فعالانو وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهرې کړي. مظاهره کوونکو د حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شوي اف آی آر واپس اخیستو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې په ملکنډ، بنو او نورو سیمو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره په ملاتړ مظاهرې شوې وې. تېره اونۍ د بلوچستان په ژوب او قلعه سیف الله ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی و. د چارواکو په خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې وې. خو د دغه غورځنګ غړي وایي دوی د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه خپلې غوښتنې کړي. د سوات وکیلانو د پښتون تحفظ غورځنګ سره په ملاتړ د پښتون ژغورنې وکیلانو فورم په نامه ټولنه جوړه کړې ده. دوی د پښتنو حقونه غواړي. د نوي جوړ شوي فورم مشر محمد اقبال عیسی خیل بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شان کار په سوات کې هم پکار دی. د زیاته کړه
خپل حقوق پیژني، خپل خبره وکي، بی یری شي، بی ترهې شي، او دا کم دهشتګردي چې په دې کې خوره شوې ده یا د دې په ذهنونو یا د دې په کورونو ایون د دې د په بچو کې، په وړو کې، په لوی کې، په زنانو کې، چې دغه د دې د ذهنونو او د زړونو موږ وباسو.
د فورم یو بل غړي مشال لري ته ویل چې د سوات تر دېش پورې وکیلانو په دې ټولنه کې شامل شوې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوہ ویلی چې د افغان حکومت لخوا د سولې تر وړاندې دروشتو طالبان نور د جګړې لپاره یو پلمه هم نه لري. نو موري دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده. دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو برخه کولو، د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د افغان سولې پر پروسې او د هیواد پر ختیځو ولایتونو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو پر مسله خبرې وشوې. ناصر جنجوہ تر دې وړاندې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم لیدو کتو وکړل. غنی تر ملاقات وروسته پر ټویټر پاڼه ولیکل چې پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. بل پلو ناصر جنجوہ له خپل جال حنیف اتمر سره هم لیدو کاتو وکړل او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې وکړې. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي هغه اوازی حقیقت نه لري چې ویل کېږي د وزیرستان سره د تجارت لپاره پرانستل شوی غلام خان بندر تړل کېږي. خو د خوست والی حکم خان حبیبي مشالې ته پرون ویل چې د ولسمشر د فرمان په اړه دغه دعوا بې بنیاده ده. نوموړي زیاته کړې دوی غواړي له دې لارې تجارت زیات شي.
دې مکتوب هدایت دا و چې هر څومره زر کېږي تاسیسات ایجاد شي. بنا موږ همدغه هدایت ته په کتو باندې عجل پلاوی ټاکلی ده او څومره زر چې وشو چې هلته لامنیتي لحاظه اړونده ضرورتونه راپسي او د ساختمان د نظر هم هلته اړونده ضرورتونه راپسي. د بندېدو په ارتباط کوم تشویش نه ده موجود، که بندېږي هم البته هغه به په موقت شکل وي.
د خوست او وزیرستان ترمنځ د غلام خان لار د افغانستان او پاکستان چارواکو تر مذاکرات وروسته تیرونه د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. او وروسته خبر ده چې نن په روس کې د ولسمشر انتخابات کېږي. وار له مخه ویل کېږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په ماسکو کې د خپلې رایې د کارولو پر مهال ولادیمیر پوتین وویل هغه پایلې چې تر مخه یې دی کولی شي د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي دی به یې بریالیتوب وګڼي. نوموړي زیاته کړه زه باور لرم هغه پروګرام چې زه یې وړاندې کوم صحیح دی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل. په روانه غړي کې د جن نور ریپورتون تر څنګ دا ریپورتونه اورو. د امریکا مرسال ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ویلي چې پر پله خاوره د وسلوالو پټنځای نه ختمولو په اړه لا نور اقدامات وکړي. کارپو ایاز وزیر وایي چې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو په ګټو کې ټکر دی نو بیا حل څه
چې د تاسو مقصد ته څو پورې تمای کوم دې کولای شي او زما سمره مقصد چې دا هغه څه چې مرای کوم دې کولای شي نو بیا شاید څه گزاره سره وکړم.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په باړه کې جلسه روانه ده چې په کې ځای مشر رحیم شاه وویل د دوی غوښتنې د عین په چوکاټ کې د مارچ په دیرشمه په اسلام آباد کې د پښتنو کلتور میله کېږي. څه به پکې وي؟
یو پینل دی په پښتنو کو، یو پینل دی په ځوانانو باندې، یو پینل دی چې کوم زمون په سیمه کې دوار سکان کرسچن دا کمیونټی اوسیږي، بل دی د شاعرانو پینل دی.
د نړۍ او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. د مشابه دو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت. امریکا پر پاکستان ټینګار کړی چې طالبان او نور وسلوال ته په ماتې ورکول کې له امریکا سره له نږدې کار وکړي. له وایټ هاوس څخه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دا خبر د امریکا مرستیال ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته د ملاقات په دوران کې وکړه. شاید خاقان عباسی د مارچ له 14 راهیسي د امریکا په سفر دی. نور حال په دې ریپورت کې. د وایټ هاوس بیان وایي چې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس او پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ترمنځ دغه ملاقات د جمعې په ورځ شوی و. البته بیان د ملاقات د دقیقه وخت، ځای او د هغه د هدف په اړه په ډاګه څه نه دی ویلي. د امریکا رسنۍ وایي چې لیدنه په واشنگټن کې د مرستیال ولسمشر په کور کې شوې ده. سرچینې وایي چې دا یو شخصي ملاقات و چې د پاکستانی وزیر اعظم په خوا شوی و. د پاکستان رسنۍ وایي چې شاهد خاقان عباسی د علاج لپاره د مارچ پر 14 امریکا ته تللی او هلته د پارلمان له غړو سره کاتونه کړی دي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې مایک پنس ویلي چې پاکستان پر خپل خاوره د طالبانو حقانی شبکې او نورو هغو مشکوکو ترګرو د فعالیت د ستونزې په لړ کې باید له واشنگټن سره له نږدې کار وکړي او دا کار کولای هم سي. پروسه ښکال د اگست په میاشت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د تګلارې تر اعلان وروسته دا دوم ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له مرستیال ولسمشر سره ملاقات کوي. په تګلارې کې پر پاکستان شخص وي چې پر خپل خاوره د سوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. پاکستان پر دا خبره خپګان شو دلی چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وار لمخه خراب تعلقات نور هم کړکېچن سوي وو. ورسته شاید خاکان باسي په واشنگټن کې له مایک پنسر ولیدل او د دوار خزاړي کو د شکول لپاره دواړو د خبرادورو پر دوام سره سلاسل. تر دې ملاقات وروسته د پاکستان او واشنگټن لوړپوړو چارواکو د یو بل د هیوادونو سفرونه پیل کړل او په یو شمېر ملاقاتونو کې ستونزې او د حل لارې بحث کړي. خو چې د امریکا ولسمشر مایک پنس هم هغه خبره تکرار کړي چې له شاهد خاکان عباسي سره د پروسه شکال په ملاقات کې کړې وه، نو پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په څو لیدونکو کې څه خاص پرمختګ نه دی سوی؟ د دې په جواب کې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي چې یوازې دومره پرمختګ سوی چې په اړیکو کې تاوتریخوالی پر ځای درېدلې دی. البته د په وینا داسې ښکاري چې د تعلقاتو په شو کېدو کې څه خاص پرمختګ نه دی سوی.
د امریکای په افغانستان کې چې څه مفادات دي، د پاکستان د مفاداتو سره ټکراو، نو چې څو پورې دا نوی سره نږدې کړي، دومره زه نه پوهېږم چې وزیر اعظم صاحب تک راتګ یا د امریکای نه دلته څوک تک راتګ، دا به څه ډېر فرق وکړي. خو که د دې انډرسټینډینګ سره نږدې کی چې د تا څه مقصد دی، څو پورې ته ما اکوموډیټ کولی شي، او زما څومره مقصد چې دی هغه
د جمعې پر ورځ د امریکا یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط خبریالانو ته ویلي ول چې پاکستان پر خپله خاوره د فعالو طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د کاروایي کولو په اړه د امریکا د غوښتنو په جواب کې بیخي ډېر لږ ګامونه پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې واشنگټن د اسلام آباد له لوري د حقانی شبکې او طالبانو د پټنځایونو په اړه تش د خبرو تر حده نه، بلکې د رښتونو اقداماتو په انتظار ده او په کار ده په دې لړ کې پر پاکستان فشار جاري وساتل سي. البته هغه وویل چې امریکا غواړي د دې لپاره پاکستان ته نور وخت هم ورکړي. بلخوا پاکستان پر خپله خاوره د طالبانو او حقانی شبکې د پټنځایونو تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف د مارچ پر 9 نیټه د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي ول چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ارمان ده. هغه امریکا ته په اشاره سره ویلي ول چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې د بل هیواد علاقار جوړ نسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې جو ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د خیبر ایجنسی په باره کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده چې ورته سلګونه فعالان او د سیاسي ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي دي. فعالانو په خپلو ویناګانو کې د پاکستان حکومت غوښتي چې په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وژنه کې ککړ پولیس افسر راو انوار ونیسي. په خیبر کې د پښتون تحفظ مومنټ کنوینر او د قبایلي سیمو د وکیلانو ټولنې مشر رحیم شاه ول ټولې غوښتنې آینه دي. ویناوالو زیاته کړه چې نن یې منډه په پېښور کې د جلسې د تیاریو برخه ده. په امر سایل معلومات راکړي.
د خیبر په باره کې د پښتون تحفظ موومنت جلسې ته سلګونه فعالان، سیاستوالان او د ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي. دوی په خپلو ویناګانو کې هغه غوښتنې یو ځل بیا بیان کړې چې د پوره کولو لپاره د فبروري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې لس ورځنۍ پرلت وهلی وو. ویناوالو د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وژنه کې ککړ پولیس افسر راوانوار دې ژر تر ژره ونیسي، ورک کسان دې عدالت ته وړاندې کړي او که بې ګناه وي نو خوشې دې کړي، ماورای عدالت وژنې دې ودروي او په قبایلي سیمو کې دې پر امنیتي پوستو ځورونې ختمې کړي. په خیبر کې د پښتون تحفظ غورځنګ کنوینر او د قبایلي سیمو د وکیلانو ټولنې مشر رحیم شاه په وینا کې ویل پر دوی تور پورې کېږي چې د پاکستان ضد دي، حالانکه غوښتنې یې ټولې آئینی دي. رحیم شاه زیاته کړه چې پښتون تحفظ غورځنګ د پاکستان پر لانجمنو موضوعاتو لکه قبایلي اصلاحاتو هیڅ نظر یا دریځ نه ورکوي. یو بل فعال او وکیل کریم مسعود وویل د ټولو مسئلو هواریدو او د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
نن ټول مو
ملک ټول دنیا گئی تھا نہ داتا پوس گئی چراوا نور چیر تلاڑو افسوس یہ دے سرا ہوتا نمبر نور حکمی کی تا دے دخ پختنو چھ دا مسئلے نوی آل کریے تر اغا پر دا پشتین چھ کم دا پکالارا نقشے لی دا براوزی
د پښتون تحفظ موومېنټ غړي او مشران وایي د باړې غونډه د پېښور د جلسې د تیاریو برخه ده. تر دې مخکې غورځنګ د بلوچستان په ژوب کله سیف الله او کوټه کې هم جلسې کړې دي چې تر هغې وروسته یې د مشرانو او فعالانو پر ضد د هغې سیمې په تاڼو کې پرچې هم دایرې شوې. د همدې پرچو پر ضد د خالی پر ورځ فعالانو په پېښور او ډېر اسماعیل خان کې مظاهرې وکړې.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګرې
په درینی مبجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
له کبالی سیمه څخه راولاړ شوی د پښتون تحفظ غورځنګ تر اغیز لاندې په سواد کې وکیلان ورته یو تحریک جوړ کړی. نوم یې پر پښتون تحفظ غورځنګ او کلا فورم یې شیدی. دوی وایي درې ورځې مخکې جوړ شوی د فورم کې تر اوسه پورې 1.5 وکیلان غړي دي. خدا به نور هم زیاتې شي. دا سواد د وکیلان د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ په ملاتړ راپورته شوی. وایي د پښتون لپاره به د پاکستان پاین کې د نن خپل حکومت واړي. نور حال په دې رپورت کې
سواد سیدو شریف ضلع کے چہرے کے د مقامی وکیلانو یو مهم غونډه کې د پښتون تحفظ تحریک لایرز فورم په نوم د ټولنې باقاعده اعلان وکړ شو. د ټولنې مشر محمد اقبال اساخیل وای چې د 1300 میاشتو راسي د منظور پښتون تحریک هلی ځلې ګورم او په دغه کې د منظور پښتون سره متفق یم. دوی وای سواد هم له دغه حالاتو تیروته. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زه د منظور پښتون سره سل په سل متفق یم. نو په دغه وجه ما محسوس کړ چې یاره هم دغه کار کوم چې منظور پښتون هلته کې کوي دلته په سواد کې هم په کار ده چې د سواد خلک هم راپاسي او خپل حقوق وپیژني خپل خبره وکړي بې یری شي بې ترهی شي او دا کوم دهشتګردي چې په دې کې خوره شوې ده یا د دې په ذهنونو یا د کورونو ایون د دې د په بچو کې په وړو کې په لوی کې په زنانو کې چې دغه د دې د ذهنونو او د زړونو موږ وباسو
دغه ټولنه به سرنګ کار کوي دغه ورځې مواری به سوي او کوم خلک به په دغه ټولنه کې ممبر کېدی شي په دا اړه دوی زیاتوي
دی کې موږ چونکی د سیاست نه کوو نه الیکشن نه کوو نه بل څه کوو صرف دا خبره کوو چې د پښتون مرسته وکړو د کوم پښتون چارته شوی دی او دا چې پروت دی دی لګ را پاسو مطلب زه د خپل مشر کوم خپل دا هر څه چلوم نو مختلفو ملګرو ته مختلف ذمہواریاں ټیم په ټیم باندې ولا منظور پښتون سره به سل په سلام لا تړکو
د وکیلانو نوی جوړ شوی ټولنې په اړه یو بل وکیل نصر الله خان چې د ټولنې په حال غړی دی وایي چې د سوات یو شمیر وکیلان هم دغه رنګه تحریک شروع کولو ولې دوی سره داسې څه موقع نه وه اوس ورته موقع ترلاسه شوه.
دلته زموږ سره صرف پلیټ فارم نه و دغه پلیټ فارم په وجه باندې دا خلک نه شو راغونډې دی اوس چونکې پلیټ فارم موږ ته اویلیبل شو پی ټی ایم لایرز فورم نن زموږ د چې باقاعده طور موږ د دې خپل ډلې آغاز کړی دی او اعلان یو کړی دی تقریبا دریم ورځ ده خو د دې باوجود زموږ سره 150 کسانو وکیلانو صاحبانو د شمولیت اعلان وکړو.
نصر الله خان وکیل زیاتوي چې د دغه ټولنې مرام به هم دغه وي کوم چې منظور پښتون غواړي چې دولت ته د عین او قانون مطابق پښتنو ته حقونه ورکړي او د قانون سرغړونې دي هیڅ حکم نه کوي.
منګه د قانون نه ماورا سکار نه کول غواړو نو موږ دا ډیماند کوو چې زموږ سره زموږ د آئینی پاکستان
منظور پښتون جلسې ته په ګڼ شمېره سره ورځي او کچری سواد کې منظور پښتون جلسه کوي دوی به ملاتړ کوي.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
چارواکي وایي د پولیو د واکسیني کمپاین پر څارونکو ډلې تر بری درسته د ساپیو په غونډې سیمه کې د لټون عملیات پیل شوی دی. تیر ماج د وسلوالو په حمله کې د پولیو دوه کارکونکي ووژل شول. د قبایلي سیمو د بیړنیو چارو دفتر نن په یو بیان کې ویلي د برید پر وخت په سیمه کې واکسینی کمپاینونه نو روان. تفصیل په امیر سایل راکوي.
د بره مومندو یو انتظامی مشر نن مشال راډیو ته وویل د پولیو د واکسینی ډلې پر څارونکو په برید کې دوه کسان وژل شوي او درې ورک شوي ول چې د شپې ناوخته کورونو ته رسیدلي. د دغه خبره دوه نور کارکونکي د برید پر مهال تښتیدلي ول. هلته د قبایلي سیمو د بیړنیو چارو دفتر د اتوار پر ورځ په یو بیان کې ویلي د خالی پر ماښام د وسلوالو د حمله پر وخت واکسینی کمپین نو روان. بیان وایي تر دې حمله وروسته د اف سي ځواک سرتیرو د ساپیو په غونډۍ سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د بیړنیو چارو د دفتر بیان زیاتوي چې د وو کسانو دا څارونکو ډله د پولیو له ختم شوی کمپین څخه ستنه شوی وه او پر لار وچ د حمله ښکار شوه. د حمله پر داسې مهال شوی چې ټاکل شوی چې له سبا څخه په باجوړ کې د پولیو واکسینی کمپین پیل شي. تر دې مخکې له باجوړ علاوه په ټولو قبایلي سیمو کې درې ورځنی کمپین د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ پای ته ورسید. د پاکستان چارواکي وایي په کمپین کې لسګونه لکه ماشومانو ته له ناروغیو څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړي. چارواکي وایي د مارچ له 12 څخه تر 15 پورې په ټوله ایجنسۍ کې شاوخوا 9.5 لکه ماشومانو ته واکسیني څاڅکي ورکړي دي. د پاکستان حکومت وایي سږ کال به هیواد له پولیو څخه پاک کړي. افغانستان او نایجیریا هغه دوه نور هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی. ډاکټران وایي په هر کمپین کې تر 15 کلنۍ پورې هر ماشوم ته د دې ناروغۍ واکسیني څاڅکي ورکول ضروري دي، ځکه چې که داسې ونشي نو پر هغوی د وایرسو د حملې خطر زیاتیږي. د پولیو له وجې ماشومان د ټول عمر لپاره معذوریږي. ټولنه او سختریږي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل شوی.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي تر هغه به خپل سفیر نوی ډیلی ته نه لیږي تر څو چې هندي استخباراتي ادارې د پاکستان سفیرانو ځورونی ته د پاک ټکی نوی شي. بلخوا د هند د پاکستان د های کمشنر هیواد ته ستنېدل د معمول خبره بللې ده. شاهین بنری تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي تر هغه به خپل های کمشنر نوی ډیلی ته ناستوي تر کومه چې د هند استخباراتي ادارې د پاکستانی سفیرانو او داغي د کورنیو زورونه پرې نګدي. د جمعې په ورځ په هند کې د پاکستان های کمشنر سهیل محمود اسلام آباد ته راستون شو. د هغه د ستنېدو نه 100 ساعته وروسته د پاکستان د بارنو چارو د وزارت یو لوړپوړي چارواکي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته وویل چې د پاکستان های کمشنر به نږدې موده کې هند ته بیا لاړ نه شي. د هند د بارنو چارو وزارت د پاکستان د های کمشنر هیواد ته ستنېده یوه د معمول خبره ګرځولې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کنټرول په کرخه د ځواکونو ترمنځ د انخطو له کبله لوړاندې خرابې دي. د پاکستان د فوج یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو سعد محمد خان وایي هغه فکر نه کوي چې د اړیکې به په نږدې موده کې بیا عادي حال ته راشي.
هند سره توقعات زما خیال نه دی چې دې وخت کې به بهتري راشي. پاکستان خلاف استعمال ہوا اور پاکستان مشکلات سے فی الحال پاکستان کے مشکلات ہو کے دے جگہ مندرونی طور مانے اس کا کام خراب دے اگر مزید پاکستان میں پارا مسائل پیدا کئی کاغذ لائن آف کنٹرول باندھے دے اور کاغذ سے سفارت کر دلی کی بھی کاروں کے مشکلات ہے پھول دی.
د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو له کبله د دواړو خواوو د خلکو تګ را تګ هم اغیزمن شوی دی، او په اسلام آباد کې د هند سفارت هغه 1500 پاکستانیانو ته د ویزو ورکولو نه انکار کړی دی چې نن د نوموړي صوفي بزرګ خواجه معین الدین چشتی په عرس کې د ګډون لپاره اجمیر ته تلل. بلخوا پاکستان را روانه ونه په نوی ډیلی کې د هند په مشرۍ د تجارت د نړیوال سازمان په غیر رسمي غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. په پیښور کې د سیمایزه مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان کې روان کال د انتخاباتو دی او د هیواد اقتصادي وضعیت هم ښه نه ده. بلخوا په هند کې د وزیر اعظم مودي په مشرۍ یو سخت دریزه سیاسي ائتلاف په واک کې دی، نو دا سخکاری چې اړیکې با نور هم خراب شي.
کم قوتونه مرکز کې چې د نواز شریف سره په جګړه دي، نو هغه دا ټایم کې نو واړی چې تعلقات دي بهتر وي، او پاکستان چې کم ریل طاقت دی هغه د عسکر سره دی، او عسکر هم چې د خپل مفادات دي هغه واړی چې امریکا چې د افغانستان کې پاکستان په ذریعہ کار وکړي نه کې هند په ذریعہ. په دې حوالہ باندې ټول خطه مشکل کې ده. تجارت افغانستان سره د پاکستان نیمه نه هم کم شوی دی، هند سره تجارت سیگنیفیکنٹ نه دی، چین سره چې کم تجارت دی د پاکستان هغه یک طرفه دی، او پاکستان چې دی هغه اقتصادي مشکلات ورس پر ورس سیوا کیږي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکې د سیمې په امنیت او اقتصاد خراب اغیز پرې خودي شي. د یادونه وردا چې په کال 2002 کې هم پاکستان او هندوستان دواړو خپل خپل سفیران له یو بل د هیواده راستانه کړي وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113 14518 1918 او 15118 کلو هرڅه اوریدل شي.
درمانی میاشتې په دیرشمه نیټه د کلتور ادارې د سوری لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان فیسټیوال په نامه کلتوري میله کېږي. په دې میله کې به کمی غونډې او د سوری کېږي. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بونیری د کلتور ادارې د مشري شاندانه همایون خان سره خبرې کړي. هغه داسې تشریح کوي:
مونږ یو دارا جوړ کړې دا غوږ کلتور دی، او کلتور دا میله کې دا د پښتو میله ده، فرهنګي کلتوري میله ده. د دیرشم مارچ نه اول اپریل پورې مونږ غواړو چې مونږ چې کوم خلک یو د پښتنو سیمه کې چې کوم پراته دي، هغه پښتو وي که هغه بله ژبه وي که هغه د ماینورټی کمیونټی نه وي، چې مونږ یوځای شو او د خپل کلتور مونږ یو بل سره خبرې وکړو، د خپلو ستونزو مونږ خبرې وکړو، چې خلک یو بل سره نږدې شي د دې دواړو ملکو او په خپل ملک چې کوم خلک دي، او په دې کې به ځوانان وي، په دې کې به تبرونه وي، په دې کې به ښځې بچی به وي. د دې دا مقصد و چې موږ خپل چې کوم کلتوري دا غیر سلیبریشن وکړو.
نو د دې چې تاسو کومه کومه غونډې خې دي، لکه د کې به موسیقي، د کې به باسونه، د کې به روایتي تړون نه سبې په دې کې
سلور پینل دي چې په کوم کې به خبرې اترې کیږي. یو پینل دی په پښتنو خو چې کومه تکړه خزي دي چې خپل ژوند کې خپل کار کې د څه کار کړي چې کوم روایتي قرباني زموږ خري نه کوي. بیا یو پینل دی په ځوانانو باندې چې کوم نوې کول دی اغي خپل مستقبل اغي څنګه ګوري، اغي کوم کوم کارونه کړی وي. یو پینل دی چې کوم زموږ په سیمه کې اندوان سیکان کریسچن دا کمیونټی اوسېږي چې اغي هم ځان ته پښتانه وي، او تاسو پته ده چې زموږ خلک په صفه امن یو بل سره اوسېدلي دي، او دې خلکو ته هیڅ مسئلې نه وي. په سیمه کې دا شیزونه بدل شوی دی ځکه چې دلته کې جنگ روان دی یا روان او، نو په هغه پینل باندې به دا خبرې کیږي. بل دی په شاعرانو پینل دی په پوئټری باندې چې افغانستان پاکستان کې مشهور شاعران دي چې هغه په خپل کار خبرو کی، او یو پینل دی په سولې او په امن باندې چې د دې ملکونو ترمنځ چې کوم خلک دي موږ څه کولی شو چې موږ په خپل ورکو کې پیمانه باندې په خپل کې سوله او دغه راولو. دا به دروازي او د ماخامې خو ډېر خوري خوري سندرغاړي دي، زرفانګه به نغمه دي، استاد کندهاري دی، او موږ غواړو چې ټول راشي چې په دلته کې موږ وایو چې د دنیا نه خلک راشي، خو په دلته کې چې کوم پښتانه دي او چې کوم نم دي نور خلک هم دي، نو هغوی ټولو ته په خیر رالي وایي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاسو په دوه منیمای کې هم د نړۍ او د روس په اړه باندې رپورټونه افغانستان په اړه مسته خو اول نیمای ته رسیدلی وو، یعنی نیمې ته رسیدلی وو او 15:30 بجې کېدونکې دي. مجد بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
سپینمانه وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته ویلي چې باید هغه هیواد د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته ماتې ورکولو لپاره امریکا سره نږدې همکاري وکړي. د مومندو په قندارو سیمه کې بیگانه معلومه وسلوالو د پولیو ضد په کارکوونکو برید کړی چې پکې دوه کارکوونکي وژل شوي. د بره مومندو مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق الله بیگا مشال لیډیو ته وویل چې وژل شوي کسان د پولیو ضد ساسکو د سارنې ډلې غړي ول. د خیبر په باډه کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده چې ورته سلګونه فعالان او د سیاسي ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي. د خیبر پښتونخوا په پیښور او ډیر اسماعیل خان کې پرون د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ټولنې غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهرې کړي. د سوات وکیلانو د پښتون تحفظ غورځنګ سره ملاتړ د پښتون غورنې وکیلانو فورم په نامه ټولنه جوړه کړې ده. دوی د پښتنو حقونه غواړي. په دغه فورم کې د سوات تر دیر شپورې وکیلان شامل شوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې تر وړاندې درستو طالبان نور د جګړې لپاره یوه پلمه هم نه لري. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي هغه اوازې حقیقت نه لري چې ویل کېږي د وزیرستان سره د تجارت لپاره پرانیستل شوی غلام خان بندر تړل کېږي. خو د خوست والي حکم خان حبیبي مشال لیلو ته پرون ویل چې د ولسمشر د فرمان په اړه دغه دعوا بې بنیاده ده. نن په روس کې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي. وار له مخه ویل کېږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په ماسکو کې د خپل ووټ د استعمالولو پر مهال ولادیمیر پوتین ویل هغه پایلې چې تر مخه یې دی کولی شي د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي دی به یې بریالیتوب وګڼي.
دا خبرونو لنډیز هم له مجید بابر اوریدل. او سم بشیر غاش د نن ورځې پاکستانی ورسپانو ته کتنه کوي.
دا نو ورسپانې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پینس په ملاقات اداریا لیکلي. ورسپانه وایي چې څه هم د دوړو خو چارواکو په دې ملاقات رسمي تبصره نه ده کړې، خو د معلوماتو تر مخه شوې خبرې د دغه هیوادونو د اړیکو بیا ښه کول لپاره ښې دي. ډان لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان امن په اړه خبرې شوې دي. د ورسپانې په خبره د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد او واشنگټن د ریز یو نه دی او د امن راتګ په حواله سره په مختلفو ستراتیژیو باور لري. په ادارې کې راغلي چې په افغانستان کې امن لپاره ضروری ده چې طالبانو سره مذاکرات وشي، چې په دې کې د پاکستان کردار ځکه اهمیت لري چې دوی پر طالبانو خپل اغیز استعمالولی شي. بلخوا ډیلی ټایمز ورسپانې د پاکستان پخوانی پوځي امیر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د سپریم کورټ د وی فیصلې په اړه اداریا لیکلې ده. یو عدالت حکم کړی چې حکومت دې د غداري په مقدمه کې د مشرف پاسپورت او شناختی کارت معطل کړي. د هغه مقدمه په مخ بیول لپاره جوړ شوی دی ځنګړی عدالت همداراز ویلي چې مشرف دې پاکستان ته ورستون کړل شي. ډیلی ټایمز ورسپانې لیکلي چې دا فیصله په داسې حال کې مخ ته راغلی چې په دغه هیواد کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي. پرویز مشرف هم اوس د یو ګوند مشر دی او کېدای شي په دې ټاکنو کې برخه واخلي. خو د ورسپانې په خبره دا معلومه نه ده چې آیا حکومت به د انټرپول له لارې د مشرف د نیولو هڅه وکړي او که نه. همداراز اوسنی د مسلم لیگ نون حکومت تر مختلفو فشارونو لاندې دی، نو په داسې حالاتو کې د ورسپانې په خبره په یقین سره نشي ویل کېدی چې آیا مشرف ته به د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د حکومت چپه کولو سزا ورکړل شي او که نه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تا
ټایم روزپانو پر دې لیکنه کړې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې تر دې حده خرابې شوې چې د دواړو ملکونو سفارتکاران د یو بل په هیوادونو کې تنګول کې شي. بلخوا خبری آژانس ایسوسییټډ پریس د لیکي په کابل کې د یو 25 کلنې انجلۍ فرشتې کریم لخوا د یو ګرځند لایبرري یا کتابتون جوړولو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټ ټیبرخي اسرار علم مومند اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په هندوستان کې یو پاکستانی سفارتکار حیدر شاه وایي په نیمه شپه ورته چا د کور ور وهلو خو چې بهر راوتلو نو بیا څوک نه وو. همدارا څرګندونې بیا په اسلام آباد کې هندي سفارتکار اجی بیساریا اهم کوي. نوموړی وایي پاکستانی پولیس د ده او د ده د بچو د سکول گاډي ودروي او تلاشي اخلي. نوموړی وایي چې تیره میاشت په کراچۍ کې یوې ادبي میلې ته هم د دغه خار پولیسو پرې نه خودو. تر دې هم جدي خبره دا ده چې هند تور لګولې په اسلام آباد کې د دوی د سفارتکارانو د اوسېدو په سیمه کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI چاپه وهلې او دغه سیمې ته اوبه او بجلی هم بند کړل شوې. دا اداوی هم شوی چې د یو هندي سفارتکار لکوره چا لپټاپ پټ کړي. دا سفارتکار دا تور هم لګوي چې د نامعلوم نمبر نه ورته ټلیفوني کالونه ورځي. ورسپانه لیکي چې ورته تورونه بیا په هندوستان کې د پاکستان سفارتکاران هم لګوي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ په اړیکو کې کړکې چې دومره زیات شوي چې په دې وروستیو اونیو کې د دواړو هیوادونو پوځونو د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د یو بل پر ضد درنه وسله هم کارولي. بلخوا خبری اجانس ایسوسییټډ پریس لیکي په کابل کې یوې 25 کلنې جینۍ فرشتې کریم یو ګرځنده لایبرری یا کتابتون جوړ کړی. فرشتہ او د هغې نور 15 ملګری په تصویرانو سنگار شوي ګاډي کې کتابونه کور په کور او کوسه په کوسه ګرځوي. دا گاڑی ډیر ښکلې ده او ځکهون کې چې زیاتره یې ماشومان دي ځان ته راکش کوي او بیا په گاڑی کې موجود کتابونه لولي او ډیر خوند ترې اخلي. فرشتہ کریم چې د برتانیا اکسپورت پونتون څخه یې ماسټری کړي وایي په خپل یې په ماشوموالي کې د جنگونو له وجې ډیر سخت لیدلی، نو ځکه غواړي چې نور افغان ماشومان له ژونده خوند واخلي او په هتر لاسه کړي. فرشتہ او ملګری یې چې کوم ګرځنده کتابتون لري نو په هغه کې چوکۍ هم دی او ماشومان پر دغه چوکو کېني او بیا کتابونه لولي. د ماشومانو خبري اجانس ته ویلي دي چې له دې کتابونو یې ډېر زده کړه کړې. د ګرځنده کتابتون ته گاډي د افغانستان د ترانسپورت وزارت ورکړې. همدارس د گاډي د تیلو او لایبرری لپاره د کتابونو خرچه د غیر دولتي ادارو او ځنو کسانو په مالی مرسته برابرېږي.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولی عہد د سیشنبې په ورځ په سپینمانۍ کې د امریکا لولسمشر سره وګوري. تمه ده چې شهزاده محمد بن سلمان او ډونلډ ټرمپ د خبرو ایجنډا مهمه برخه به د ایران په اړه بحثونه وي. سعودي ولی عہد ښاغلی ټرمپ ته په ریاض کې د هر کلی خورا زیات پرتمین مراسم برابر کړي وو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د سه‌شنبه په ورځ د سعودي عربستان د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان کوربه وي. تمه ده چې دوی به په خپله کتنه کې په منځني ختیځ او خلیج کې د ایران د نفوذ د مخنیوي د ستراتیژیو په اړه بحث وکړي، خو د سعودي ولیعهد به د هغو سیاسي او کلتوري بدلونونو په اړه هم له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي چې دای غواړي په خپله دودیزه ټولنه کې عملي کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ او بن سلمان به له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړکیچ په اړه هم بحث وکړي. د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پر قطر تور لګوي چې په بهر کې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي. قطر دا تورونه ردوي. سعودي ولیعهد لس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ ریاض ته سفر وکړ د هغه ډیر تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دواړو وروسته له هغه هم خپل اړیکې توده ساتلي. د سعودي عربستان سنی شاهي نظام او د ایران شیعه رژیم چې په سیمه کې سخته سیالي لري په یمن او ځینو نورو هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دي. ایران په یمن کې د سعودي د پلوي حکومت پر ضد د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. ایران که څه هم حوثی اغیانو ته د وسلو د ورکولو تورونه ردوي، خو متحد ایالات او سعودي عربستان داسې شواهد وړاندې کړي دي چې د دوی په وینا حوثی اغیانو ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو ورکول ثابتوي. حوثی اغیانو څو ځلې د سعودي پلازمینه ریاض د بلستیک توغندیو په وسیله په نښه کړل. تهران او ریاض په وروستیو څو کلونو کې پر ځینو نورو مسایلو لانجې هم کړي دي. دا هیوادونه په سوریا او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي. 23 کلن محمد بن سلمان تیر کال په جون میاشت کې د پاچا سلمان لخوا د ولیعهد او د صدراعظم د مرستیال په توګه وټاکل شو، خو په عین حال کې د دفاع وزیر په توګه کار ته هم دوام ورکوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اروپای ټولنه پر داسې یوه قانوني طرح کار کوي چې د ملکي دو په صورت کې باید د یو شمیر هیوادونو وګړو ته د اروپا د سفر لپاره د ویزو ترلاسه کولو چارې ستونز منسي. اروپایي هیوادونه په روسیې کې د غیر قانوني کډوالو پر وړاندې خپلې پالیسۍ سختې کړې دي. پر دې موضوع د جرمني خبري اژانس د لیکنې مهم ټکی له هارون باچا اورو.
د جرمنی خبری ایجنسی لیکنه وایي اروپایی کمیشن د چهارشنبه په ورځ د اصولو یو نوې طرحه د منځوري لپاره وړاندې کړه چې تر مخه به د هغو هیوادونو وګړو ته د اروپا د ویزو په ترلاسه کولو کې ستونزې پیښیږي چې خپل غیر قانوني کډوال بیرته نه ورغواړي. د اروپای ټولنې غړو د نړۍ له یو شمېر هیوادونو څخه چې د شام په څیر جګړه ځپلي هغه هم پکې شامل دي، د وګړو یې اروپا ته د کډوالۍ پر وړاندې خپلې پالیسۍ سختې کړې دي. نړیوال قانون وایي یو ملک مکلف ته چې له یو هیواده شړل شوي یو وګړي ته پناه ورکړي، خو اروپایي ټولنه پر استیو کې د غیر قانوني کډوالو د هغوی خپلو هیوادونو ته د بیرته لیږلو په چارو کې له ناکامۍ سره مخامخ شوي. د اروپایي ټولنې یو مشکل د هیوادونو هغه زړه نازړهوالی دی چې د خپلو وګړو د بیرته غوښتلو او ځای پر ځای کولو په برخه کې یې کوي. یاد ټولنې همدې ستونزې ته په کتو د یو داسې میکانیزم جوړولو لپاره وړاندیز وکړل چې تر مخه به د هغو هیوادونو لپاره چې په اروپا کې استوګن خپل غیر قانوني کډوال بیرته نه ورغواړي د ویزو پالیسي سخت شي. پاکستان، بنگلاديش، تیونس او مراکش هغه هیوادونه دي چې وار له مخه له اروپا څخه د کډوالو د ستنولو په چارو کې همکاري کوي. لیکنه زیاتوي د اروپایي هیوادونو لپاره د ویزو ترلاسه کولو چارو د سختولو د اروپایي کمیشن د وړاندیز عملي کېدو لپاره ضروری ده چې د اروپایي ټولنې پارلمان یې منظوري ورکړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
ټولنه او سخدریزی
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
نن په روس کې ولسمشریزه انتخابات کې چې په دې کې اته کاندیدان برخه اخلي، خو د روس په سیاسي او ریاستي نظام د موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتین د کنټرول کبله په هغه یو ځل بیا د شپږو کلونو لپاره ولسمشر غوړسي. په دې اړه د مشالډو د خبر مرکز څنګه رپورت جوړ کړی، شاهین بنیرای تفصیل راوړي.
په داسې حال کې چې نن په روسیه کې صدارتي انتخابات کیږي، هیڅوک باید دا پوښتنه ونه کړي چې کم کاندید ښه کمپاین چلول دي، څوک به د انتخاباتو دویم دور ته په رسیدو کې بریالي شي او یا څوک به د انتخابات وګټي. موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتین به په څلورم ځل د ولسمشرۍ چوکۍ وګټي، خو د روسیې د سیاسي نظام او ولسمشریزو انتخاباتو په اړه ځینې خبرې ډېرې معلوماتي دي. وړومبی دا چې ولادیمیر پوتین د سیاست نه بالا دی، تکنیکی لحاظ سره په انتخاباتو کې اته کاندیدان برخه اخلي، یو ولسمشر پوتین او اووه د هغه مخالفین. خو په حقیقت کې د پوتین په ټول انتخاباتي کمپاین هیڅ پروا نشته، هغه د یو سیاسي ګوند سره هم ځان نه ملګری کوي، هغه په ټی وی په انتخاباتي بحثونو کې برخه نه اخلي. د دغه پر ځای هغه قام ته خپل سټیټ آف دی یونین وینا وکړه او د دغه لپاره نیټه هم بدل کړه. کرملن 15 کلن پوتین د سیاست نه بالا یخې دی، هغه اولس کال په واک کې پاتې شو او اوس د روسیې یو علامت ګرځېدلې دی. په انتخاباتو د کنټرول لپاره لږ تر لږه 13 میاشتې وړاندې د کرملن لخوا هلې ځلې پیل شي او یو داسې سیاسي ماحول رامنځته کړل شي چرته چې آزاد یا خپلواکه سیاسي مشران مخې ته ناراضي. یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې روسیانو ته بې له پوټینه بل څوک نه ښکاري. ډېر روسیان او په ځانګړې توګه ځوانان په روایتي توګه په هیواد دننه قرارې تر هر څه مهم ګڼي. ډېر روسیان باور لري چې د هغوی په هیواد کې کیدون کې انتخابات سم نه دي خو غوی په دې هیڅ پروا نه کوي. پوټین په کال 2014 کې د نېشنل ګارد په نوم د سلور لکه ځوانانو یو ځواک جوړ کړی دی. د دې ځواک کار د انتشار او افراطپری قابو کول دي. دې ځواک د پوټین ضد مظاهرو په مخه نیولو او په مخالفینو په نظر ساتلو کې مهم کردار لوبولی دی.
ورور ولی په اونیز خبرونه ورور ولی کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایی خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 9 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
د خوست مدني فعالانو د ولایت شراغړو په یاد ولایت کې یو شمېر سوداګرو د وی خبري ناسي پر مال لاوان حکومت غوښتي چې د غلام خان بندر دی نه تړي. د خبري ناسي ګډونوالو ول ک په یاد بندر کې نمګړتیا وینو حکومت ته هغه پوره کړی خو د ته د هیڅ عدالتاري د بندیدو اجازه نه ورکړي. غلام خان لارې چې له سلور کالو د دن روسته یله سوي څورځي مخکې پرانستل سو د مرکزی حکومت له لوري ځای ادارې ته په یاد بندر کې د ګمرکي وسایلو د نصب او نورو تاسو د جوړول تر څنګ د امنیت په برخه کې هم د اساسي تدابیرو هدایت ورکړل شوی دی. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایتي شورا غړو مدني فعالانو او سوداګرو یاد سرګندونې د شان به پورز د وی خبري ناس پر مهال رسنیو خبريالانو ته وکړي. دوی ګواخ وکړ کبیا هم د غلام خان لارې بندیدو مسله رامنځته شي، لاریونونه به وکړي، خار به وتړي او په پراخ مدني حرکتونو به لاس پوري کړي. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال ویل چې
تاسو به تر لیدل دي التا نوي اسري تاسیسات جوړ شوی دي، امامورین او د غلام خان مکمل سټاپ موجود ده، کمیسری حالت موجود ده، هیڅ نو داسې چیشې نشته چې د لارې د بندیدو لپاره سبب وګرځي. موږ وایو چې دوی د سکینر هم راوړي، خه کوي پلاتنه د وسی کنټرول د وسی خلار بندیدل په هیڅ صورت منتدې منل ور نه دي.
د خوست ولایتي شورا رئیس الهاج کفیل ریحان په دیلاره احتمالي خطرات هم ناسم وبلل او زیات یې کړ چې
په پکتیا خرلسوی باندې اغه لار خلاص ده، په غیلاره باندې د اوسم مالونه را روان دي، پکتیکا لار خلاص ده، که خطرات چیرته موجود وي نو د دغه دوه لار نه هم خطر موجود ده. که خطرات موجود نه وي الهیت شي چې موږ د غلام خان بندر لار بندوي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی مجیب الرحمن سلیم زوی
او موږ په دغه دوه ورځې مخکې خبر شوی چې جناب رئیس جمهور یو مکتوب را لیږلی چې دا لاره باید وتړل شي، ټول تخنیکي اړخونه یې وڅېړل شي، هغې نه وروسته یو تصمیم ونیسي. زه په مرکزي دولت او په عین وخت کې په رئیس جمهور غږ کوم چې د خوست د غلام خان په لاره د سیاست نه کوي، لاره د مونږ ته خلاصه پرېږدي، لاره د مونږ ته ترانزیت کی.
ملي سوداګر جمال تنی دا خبره ناسمه وبلله چې د غلام خان لار د کوم امنیتي ګواښ موجود وي.
دا د غلام خان لار بند وا خو مگر په مرکز کابل کې انتجارات کېدل، تر څو چې مونږ ته دغه لار خلاصه نه وي مونږ به ان شاء الله مظاهره هم کوو، خار بم بندوو. دواړو هیوادونو مدا غوښتنه ده چې سیاسي موضوع د دغه موضوع نه جوړوي.
خوستوري پوهندوی حکم خان حبیبي د غلام خان د لارې په باب له مرکزي حکومت څخه د مکتوبي هدایت رسیدل تاییدوي، خو وایي چې په دې کې د غلام خان د لارې بندیدل حتمی نه دي.
د مکتوب هدایت دا و چې هر څومره زر کېږي تاسیسات ایجاد شي، بنا ان مونږ همدغه هدایت ته په کتو باندې عجل پلاوی ټاکلی ده، او څومره زر چې وشو چې هلته لامنیتي لحاظه اړونده ضرورتونه راپسي او د ساختمان د نظر هم هلته اړونده ضرورتونه راپسي، له هغې وروسته به مونږ په ډاډز به سره وکولی شو چې په پراخ پیمانه دغه راکړه ورکړه صورت ونیسي. د بندېدو په ارتباط کوم تشویش نه ده موجود، که بندېږي هم البته هغه به په موقت شکل وي.
معلومه شي چې مرکزي افغان حکومت د امنیتي تدابیرو او ګمرکي تجهیزاتو د کمی په دلیل غلام خان بندر په موقتي ډول تړي، او که د بندر د فعال ساتلو په حالت کې د شته نیمګړتیاو د تکمیل لپاره خپل اقدامات روان ساتي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خلګو له حکومت غوښتي چې د جیلي او تاریخ تیرو درملو د خرڅلاو مخه ونیسي. د ننګرهار د پاکستان سر پر پوله پروت ولایت دی چې دغه هیواد افغانستان د تلونکو دارو تر ډیره له همدې لځای ځي. چارواکي وایي چې دوی نه یوازې په ننګرهار بلکې پر دې ولایت د افغانستان نورو برخو ته تلونکو د وایانو په اړه څېړنې کوي. د دوی په وینا دې لړکې ډېرې جیلي دوانې سوځولې او خرڅونکي نیولې دي. بعض مطابق په دې اړه تفصیل راکوي.
په ننګرهار کې د درملو د واردولو په لزګونو شرکتونه په فعالیت بوخت دي چې اکثره یې له پاکستان څخه درمل واردوي او ترڅنګ یې په قاچاقي توګه هم ننګرهار ته درمل راوړل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې پر جلال آباد ښار سربیره د ولسوالیو په درملتونونو کې هم بې کیفیته او جعلي درمل پلورل کیږي. دوی له دولت نه غواړي چې مخه یې ونیسي. یو تن وایي چې که ناروغ ته هر ډول درمل ورکړل شي تاثیر نه لري.
نو مې نور هغه د کامې ولسوالۍ اوسیدونکو افغانستان کې ټوله بې کیفیته دی وایي راځي ټوله دوی نمبر دی وایي د پاکستان نه روانه ده. څوک د پښتنې نشه حکومت مخنیوي نه کوي. ډاکټر ته لاشي مریض نه خکېږي. د مریضان نورم به تر خکېږي نه وسره. حکومت نه مې دا خواسته چې د دې مخنیوي وکړي.
رضوان الله د درملو د واردولو د یو شرکت مسؤل دی. د ننګرهار ته په قاچاقي توګه د بې کیفیته او جعلي درملو پر راوړلو کې د چارواکو لاس ګڼي.
دا سده چې قاچاقي ډول باندې هم بعضي بې کیفیته درمل افغانستان ته راځي او خصوصا په ننګرهار باندې تاثیر زکه زیات دي چې لومړی ننګرهار ته راځي او بل خو د مونږ په وسنی نظام کې د فساد شتون د لامل شوی دی چې بې کیفیته درمل افغانستان ته راځي او مصرف باندې رسول کیږي.
بل خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاوله خوګیانی وایي چې د ننګرهار د والی په سپارښتنه یو کمیسون د درملو د سارنې په برخه کې کار کوي چې ځینې درملتونونه یې په همدې تړاو تړلي او هم یې قاچاقي درمل نیولي دي.
عامې روغتیا د بررسۍ ډله چې پکې د بیلابیلو ادارو استازي او کشفي ارګان د امنیتي ارګان هم برخه لري. دوی عملا کار کوي تر څو په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د تاریخ تیری او بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر درمل پلورنځي هم تړل شوي دي. ځینې درمل نیول شوي دي هغه موټرو کې چې هغوی جلال آباد ښار ته رالېږدول موټر نیول شوي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به په بشپړ ډول مخنیوی وشي.
خوګیاڼۍ زیاتوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د درملو د واردولو لپاره نوو شرکتونو ته جواز نه ورکوي او په لزګونو هغه پخوانی جوازونه یې هم منسوخ کړي چې ناوړه ګټه یې ترې اخیستله.
تاسو ریپورت اوریدئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته پرون په رسمي بلنه ورکړې وه چې کابل ته ورسي. ولسمشر غنی چې دا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریاست په کچه له یو بل سره د هر اړخیزو خبرو اترو د نوي دور پیل وي. زموږ همکار مچاز مې په دې اړه د کابل پوهنتون له ښوونکي او د سیاسي چارو له شنونکي ودر صافي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د پاکستان په اړه د ولسمشر غنی په دریس کې بدلون څنګه ارسوي.
منکل اوریدل چې اشرف غنی خپل اخري پلان د سولې او وړاندیز خپل طالبانو ته اعلان کړ او دا مورد تایید نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو د اروپایي ټولنې د ټولو دای او ډیرو هیوادو ته خوشبینی ښودلې ده او د طالبان نه غوښتي دي چې باید دا ومني او دوی په ګټه ده یو جنګ بس کړي. په عین حال کې یو ټکی پکې دا و چې د طالبانو سره هم خبرې کوو او د پاکستان حکومت سره هم خپل دولت په دولت علیحده خبرې او لیدو کاته کوو چې لاره بیا نور هم هواره شي.
صافي صاحب، افغان او پاکستانی چارواکو مخکې هم خبرې کړې دي او افغان ولسمشر د پاکستان سفر هم کړی دی خو دوی ښه خاطرې نه ورسره درلودې. دا ځل افغان ولسمشر یا افغان حکومت په څه باندې خوشبینه دی چې یو ځل بیا یې پاکستان ته د دوستۍ یا د اړیکو رغولو لاس ور اوږد کړ؟
او دا هم واضح ده چې دوی کله مخکې چې نوی اشرف غنی قدرت ته ورسېده د انتخاباتو نه وروسته د خپل نیکی هیلې کاره کړې، سفرونه یې وکړل، اما هغو صحیح نتایج رانه وړل او مقابل لوري دته ډیر په واقعي صورت سره شین چراغ رسیدلو دي سولې تنه د خودلې تر اوسه پورې نو د دې کالو مخکې نه تر اوسه پورې وځي د تغییر کړه هم د جهان وځي تغییر کړه د موقف د پاکستان مقابل کې تغییر کړه دی او هم په مدخه کې هم داخله افغانستان او شاوخوا د افغانستان نو دا تغییرات او د ترامپ ستراتیژي د جنوب د آسیا او افغانستان لپاره او د اخیری پیکه د منطقه کې او په جبهو کې دا ټول د باعث شویلی چې دواړه خواوې سره دریزونه نرم کړي له یو خوا که جنگي نو د بل خوا سولې ته هم باید دوی لاره هواره کړي جنگ دایمي کېدای نه شي او سوله یو دایمي پدیده ده.
زما وروستۍ پوښتنه صافي صاحب دا ده چې پاکستان به تر کومه حده خپل اوسني دریځ ته چې افغان حکومت تور پر پوري کوي چې دوی د افغانستان په اړه ښه دریځ نه لري دغه دریځ ته به تر کومه حده بدلون ورکړي څومره خوشبینه یاست؟
دې مورد کې هم نړیوال اسناد حقوقي شته دي په دې مورد کې د نړیوال حقوقو پرنسپونه هم تړونونه شته دي او هم د یونایټډ نیشن د ملګرو ملتونو منشور دولتونه د دولتونو د دغو غړي د ایوادونو خپل د مکلفۍ چې خپل شخړې بالاخره د سولې د لارې نه باید حل کړي نو کدوی دا لاره مخکې نه نشي دواړو ته ضرر دی دا چې کوم هده پورې پاکستان خپل موقف ته تغییر ورکوي چې دې هته ورسیږي د دغو موجوده شرایطو په نظر کې نیولو سره د پاکستان په مورد کې د افغانستان په مورد کې او د افغانستان د پاکستان آینده ژوند په مورد کې په دې منطقه کې باید هغه سرحد ته یا هغه پول ته پاکستان راکته شي یا ورسیږي چې که خپل ملي منافع غواړي د هغه لار نه ترلاسه کړي نو د یو بل هیواد ملي منافعو ته هم مکلف دی چې احترام وکړي او اعتقاد پرې باندې ولري تر څو دا متقابله احترام د حاکمیت استقلال او ملي منافعو د هیوادونو خپلو ترمنځ ایجاد نه شي سوله هم بیا ناممکنه ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
ټولنا او سخدریزی
په دو نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
او سم د مشال ریډیو د خبري غړي ورستي شپه تر رسیدلی او مجید بابر را سر په سټوډیو کې د مایک ورته سپارم چې په تلو تلو کې خبرونو لنډي وړاندې کړي.
سپینه مړې وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان بست ویلي چې باید هغه هیواد د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تر ماتې ورکولو لپاره امریکا سره نږدې همکاري وکړي. د مومندو په قندارو سیمه کې بیگانه معلوم وسلوالو د پولیو ضد په کارکونکو برید کړی چې پکې دوه کارکونکي وژل شوي. د بره مومندو مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق الله بیگانه مشال ریډیو ته ویل چې وژل شوي کسان د پولیو ضد ساسکو د څارنې ډلې غړي ول. د خیبر په باره کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده چې ورته سرګونه فعالان او د سیاسي ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي دي. د خیبر پښتونخوا په پیښور او ډیرسمه خان کې پرون د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکو له حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شوی اف آی آر واپس اخیستو غوښتنه کړې. د سواد وکیلانو د پښتون تحفظ غورځنګ سره په ملاتړ د پښتون ژغورنې وکیلانو فورم په نامه ټولنه جوړه کړې ده او په دې کې د سواد تر دې شو پوری وکیلان شامل شوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې تر وړاندې دروستو طالبان نور د جګړې لپاره یو پلمه هم نه لري. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي هغه واضح حقیقت نه لري چې ویل کېږي د وزیرستان سره د تجارت لپاره پرانستل شوی غلام خان بندر تړل کېږي. د خوست والي حکم خان حبیب مشال ته پرون ویل چې د ولسمشر د فرمان په اړه دغه دعوې بې بنیاده دي. نوموړي زیاته کړه دوی په دې لاره تجارت زیاتول غواړي. نن پروس کې د ولس مشر انتخابات کیږي وار لمه خویل کیږي چې اوسنۍ ولس مشر ولادیمیر پوتین باز سلورم ځل لپاره ولس مشر شي او د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن د کراچۍ کنگز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه په دوبۍ کې د پیښور له وخت سره سم د شپې 9 بجې کیږي. دا به په متحده عرب امارات کې د دې کال د پاکستان سپر لیگ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنمنټ پاکستان ته منتقل شي.
دا خبرونه لنډیز مله مجید بابر اوریدل هم له دې سره د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د مشال ریډیو د سبا خبرونه کې بیا تاسو ته سبا راځو. اوس تاسو کولای شئ د خبرونه د مشال ریډیو په ویب سټ باندې واوري او د دې ترڅنګ په فیسبوک لری نو په فیسبوک باندې ویډیو غانی او نور رپورټونه هم لیدلای شئ. وسام عبدالکاکر مګر ته اجازه ورکړئ. په مخم شوم دغه څه په باندې تاسو کې ورانګیږئ.